غواړي چې د خزو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوالاند یوسی د وزارت فعالیتونه د سوالاند یوسی د موږ لاسونه تړلی وي چې هغه پیسې دوی واخلي د دونرانو نه.
د اغلی وردګ د دې خبرو په غبرګون کې د خزو د شبکې غړي قدسی رهین وایي هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د خزو چارو وزارت تخریب کړي او په خپله پروژې واخلي. اغلی رهین وایي که چیرې د خزو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې دې کړي او دا خبره دې په جدي توګه وڅېړل شي.
دایده چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي. موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفي نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري.
میزان اعتماد و بی‌اعتماد مردم نسبت به وزارت امور زنان بستگی به کار وزارت امور
د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او بی‌اعتمادۍ کچه د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري. کچیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي زه مطمئنه یم چې څوک به ناراضه نه وي، ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د ښځو لپاره کار کوي یوه دولتي اداره هم ده، نو ځکه باید د ښځو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغو کار وکړي. او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان ښځو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي.
قادر نباشه به یک به تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بپردازد.
لا ټول نیوکو سره سره ځینې عام خلک دې ته خوشبینه دي چې د وخت په تیریدو سره به د ښځو په وضعیت کې تغییر راشي. دوی وایي د ښځو مدافع بنسټونه تر یوه حده توانېدلی خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل ښار اوسیدونکي مجده چې د ښځو د مدافع بنسټونو له کاره خوښه ده وایي که چیرې دغو بنسټونو کار نه وای کړی نو نن به هیچا ته معلومه نه وه چې په افغانستان کې د ښځو ستونزې کومې دي او د ستونزې باید څنګه حل شي.
ښځو حقونه نسبت نورو کلونو ته په دې کلونو کې ښه شوي دي، یعنی هغوی کولی شي د خپل حق نه خبرتیا ترلاسه کړي، په دې باندې وپوهیږي چې کوم حق لري دوی. دا تر ډیر حده همدغه ارګانونو او همدغه موسسات چې غواړي د ښځو دپاره کار وکړي تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلی دي چې د دوی حق ورته وروپیژني.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده، نو ځکه باید لومړی هغه شمیرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
کامارو نه لرو، نشو کولی خپل یو خپرونه ده وزارتونه ادارې جوړ کړي، بعد له هغه نه دغه لاړ شي او ښځو ته په اساس خپرونې جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپیژني.
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي.
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه د یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې، مثلا مخالف وسله وال دي چې هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپلې زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات د نور معلومات ترلاسه کړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ وردګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوي بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادي کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي.
که موږ یو ښوونځی ودان کړو، که موږ یوه تعلیمي سیمه ودانه کړو، په دې طریقه موږ ډېر ښه کولی شو چې د ښځو لپاره کار وکړو. که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي، نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي، د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آګاهۍ څخه برخورداره شي په هره برخه کې.
زریفه غفاری، ما د میدان خار اوسنی خارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
مدني فعالان وایي تر هغه وخته چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرشتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مو زړه تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضي، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولې؟ پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، او اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولې زړه تور شوی وي؟ د خبرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای ورئ. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، که دا راته ووایي چې هوایی دهلیزونه چیرته دي او څه ډول دي، ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دي او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که داسې وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي، او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
خانو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وي به نو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هر ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و، دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دي، خو چې اوسې دنیا وویني چې موږ هم یو څوک یو، نو هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه ووایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت ګلیم واوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیزه ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړه مشو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خطا مقرر کړی دی، شدی زړور کړی دی.
حکومت
ما مقرر کړی چې د خلکو به خدمت وکړي، کار به د رایت وکړي.
رایت
کار د رایت سوی ټول لوږه نغاره وی دا نری سوره وی.
حکومت
لوګه خو یې نه منم، ټول په نس ماړ دی، لوی دی کواړ دی.
رایت
دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي، هند او کراچۍ ته ځي؟
حکومت
څو به یې له لوږې ځي، ډېر یې له مستۍ نه ځي، کار د عیاشۍ له ځي.
رایت
زاغه با پریزو دلتا یهال و گوره و جه ایال و گوره
حکومت
خدای چی وگی کری دی زی مڑوه نشم بل زی تیوڑه نشم
رایت
چه وکری دا خلق لش خود تا هم کارور و شایه سمالارور و شایه
حکومت
زب چلار و خیمان اخپل لارو رکده دا زمان اسپکده
رایت
کار دا زمانی ندی دا ټول فساد پتا که دی درد می چی پملا که دی
حکومت
دا فسادم تکوی تا نز جوڑ شویم زکا خسوڑ شویم
رایت
مانه چی جوڑ سویه ولی دی نو هیر کرم وچ دی لوبو تیر کرم
حکومت
مانه هیر کرده خود تپ بدلا رزی دا سی بی اختیار رزی
رایت
آغا لارا کمده لش خوماتا ووایه بس دی نور بدموایه
حکومت
تا هر ستا شاکرل او کوکنار دی راتا و کرل دا دستر گخار دی راتا و کرل
رایت
زچی کوکنار نکرم ووایه چی چه وخرم خاوری کواشا وخرم
حکومت
نوری گلی مکرل گلو نچ جوڑی گینا ملک پی آبادی گینا
رایت
دا خو گلی ندی دا می ټول شکایتو ندی سوی فریادو ندی سوی فریادو ندی
اوز دغه کیسه مو اوري
د بخار دیګ می دغه د شپلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لک د برق سیم او ځین نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ کې می واچول لګلار بنوم تللی چې د بوټونو ګنڈل می را پیات شو او نه یو مچ تلالم چې بوټونه می وګنډي مچ سره تر بای خلاصول ورسته می بوټونه ور وایستل او د غزړی چپلا کې می په پخو کړی مچلا د بوټونو ګنڈل نو پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شو زکاغه په کور کې راز غوښتې وي نو مو چې تم ویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زبه په منډه او پاکر د سردار ګولۍ را واخلم مو چې ویل سمه ده زه لاړش ورته مې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده مو چې راته ویل زه بیغمه اوسه ورته پام مې دی 200 متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې را واخیستې او د مچی په لور راوخوځېدم نو تر 40 متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشه تللی ورته ومې ویل هلته مې مچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وې ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچي نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د مچي ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچي باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي د مچي چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نژدې دې پرې تباه کړی و په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولی وو وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بند دی پکې او بیا پولیسان خبر شوي وو ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلی و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې نو بیا یې مچی خوشه کړی وو خو مچی راته ویل چې بوټان او د بخار دیګ دی هم نیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي
ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی برای افغانپور حسین حکمت او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3